کتابونه لرو. متاسفانه یو د مشکلاتونه دا دی چې محاصلین او نوی ډاکټران نشي کولای چې دغه غټ ریفرنسونه غټ کتابونه د فراغت سره سم او یا هم د تحصیل په جریان کې مطالعه کړي. نو دې ته سخت ضرورت دی چې ټول موضوعات، اساسي موضوعات په لنډ او مختصر ډول چې هم ټول مفاهیم مربوطه افاده کړي او هم د هغې نه عملا د کاري محیط کې استفاده وشي، دغسې کتاب ته ضرورت. زه چې کله دا کتاب مې وکتلو او د ډاکټر انعام د لیکنې سره مخکې هم آشنا یم، نو د دې کتاب د همدغه مواصفاتو سره سم یو برابر کتاب و. دې کتاب کې کوشش شوی دی چې یو سیستماتیک او منظم پروسیجر یا طرزالعمل په نظر کې نیول شوی، په دې معنا چې د هر سیستم په شروع کې د مربوطه سیستم د ناروغیو عمومي اعراض او علائم تشریح شوي دي، د هغې په اساس د دغه سیستم مربوط کوم چې اړوند معاینات دي، لابراتواري معاینات او نور معاینات، هغې ته کتنه شوې ده او بیا په مشخص او ځانګړي مرض باندې بحث شوی دی. د دې هدف دا شو چې اول یو ډاکټر یا محاصل ته کلي مجموعي یو تصور ورکوي چې د هغې په اساس دی کولی شي خپل ځای ته داخل شي. د بل اړخه چون دا کتاب په ډیر ښه طریقه باندې په لنډو او خلصو الفاظو کې راخیستل شوی دی، هر ډاکټر په آن وخت کې چې دی په شفخانه کې نوکری دی، دی په معاینه خانه کې ناست دی او یا هم محاصل دی آمادګي نیسي تخصص امتحان ته، دی دومره وخت نه لري چې غټ ټیکسټ بکونه وګوري. نو د دغه کتاب غټ ځانګړتیا بله همدا ده چې په لږ وخت کې ډیر معلومات کوم چې ضروری دي هغه لري.
او ډیر علی ډاکټر صاحب، سلال احمد رنزور مل صاحب، روسي پښتنه بل تاسو وکم، څنګه دا کتاب خو ترجمه کوم؟ غیر لدې نورې ترجمې دي هم په نیت کې دي کې یې یا دې کړې دي، یو څه په دې باره کې هم وایا.
بلې، دې کتاب په چاپ سره واقعا فدایي صاحب مختګ مشورتي خدماتو ټولنې همدارنګ ډیر زیات ملګرو ډیر زیات مینه راکړه، موته دا احساس را کوچی په نور ژباړه هم وکړو. خو ما چون دا کتاب از ما د نور ملګرو هم ژباړه لري، ډاکټر صاحب زغم مخ کې هم نور کتابونه چاپ کړي، ډاکټر صاحب احمدی هم په دې لټه کې دا اوس یو کتاب تر چاپ لاندې د فارماکولوژي، ما خپل تر دې لمخه هم یو کتاب ژباړلې ده چې هغه تر چاپ لاندې ده، زړه د برقي ګراف د احساساتو په اړه ده. او بل کتاب چې اوس مې را شروع کړی ده هغه د اورتوپیدی، چې ما خپل پامدې څنګه تخصص کوم د اورتوپیدی فزیکی معاینه، یعنی یو اورتوپیدی ډاکټر څنګه وکولای شي چې پرته له معایناتو پرته له امکاناتو څخه یو ناروغ تشخیص کړی شي او د هغه د تداوی پلان په ګوته ورکړي. او دا په دې خاطر چې دا مو یو ډېر مشر پروفیسر صاحب دا مشوره ما ته راکړه چې په افغانستان کې یو کمی چې په ډاکترانو کې خصوصا اورتوپیدی په ډاکترانو کې وینم چې هغوی زیاتره په معایناتو فوکس کوي، په داسې حال کې چې په ډېرو پرمختللو نړیو کې تر 90% زیات ناروغ په هماغه استجواب پوښتنو او فزیکي معاینه باندې تشخیصیږي. نو همدغه دوه نور کتابونه دي چې یو تر چاپ لاندې ده تقریبا او بل تر ژباړې لاندې ده. اوس ما دوه نور ملګری هم په همدې شکل،
یعنی ډاکټر صاحب احمدی او ډاکټر
صاحب زغم هم، ډاکټر صاحب احمدی یو کتاب لیکلی ده یعنی ژباړه اخلاصوي، ټول کارونه اخلاصوي، د چاپ ته چمتو ده. او ډاکټر صاحب زغم هم همداسې هوډ لري چې طبي کتابونه تر دې څنګ سره چې په ډېر زیات ادبي کتابونه لیکلي دي چاپ کړي دي، په خپل مسلکي برخه کې هم کتابونه ولیکي. دې تر څنګ سره ډېر زیات ډاکترانه بله ورځ د کتاب مخکتنې ته راغلي او د ژمنې وکړي چې موږ مثلا د اطفالو څو ډاکترانو ماته وویل چې د اطفالو یو ټیکس بوک ده چې هغه د غوړ د غژباړه پیل کړو. نو وایي چې دا فرهنګ په ټول ډاکترانو کې رامنځته کړو، تر څو په هره برخه کې موږ وکولای شو په خپله ژبه کې کتابونه ولرو، ځکه په زرګونو ډاکترانو لرو. که هر شپه یو ډاکټر یوه صفحه ژباړه وکړي نو هره ورځ به موږ ټولنې ته یو نوی طبي کتاب وړاندې کړی.
رنزور مل صاحب کامیاب اوسې، ډېره مننه. فدای صاحب لتاسو هم مننه، او ډاکټر صاحب حنیف لتاسو هم.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د هندي سینما وتلې ستوري عامر خان د هر تکړه هنرمند غوندي په دې فکر کې دی چې د خپل ټولنې لستونزو سره په مبارزه کې برخه واخلي. په دې لړ کې د یو لوی هڅه هغه یو ساده تلویزیونی خبرونه ده چې د 2013 کال لړۍ په دې ورستیو کې بشپړه شوه. نورګل شفق د دې خبرونې په باره کې دغه مطلب برابر کړی دی.
نمسکار، آداب، خوش آمدید،
سلام، پخیر آغلی، ستړی مشه دوستانو. د ستی می ویجیتی و رستی خبرونی تمو زه عامر خان د زړه لتل هر کلی کوم.
میں عامر خان آپ سبی کا تہ دل سے سواگت کرتا ہوں.
اوریدونکو، ستی می ویجیتی هندی کلمه ده، معنی یې دا چې رښتیا تل بریالی وي. دا له یوه هندي تلویزیونه د هغې خپرېدونکي خپرونې نوم دی چې د هندي سینما وتلی فلمي ستوری عامر خان یې وړاندې کوي. د ستیمې ویجیتی تلویزیونی خپرونې لومړی فصل د 2012 کال د مارچ په 12 نیټه پیل شو. دا خپرونه د هندوستان د ځینو نورو ژبو په ګډون خصوصا په هندي ژبه له بېلابېلو تلویزیوني چینلونو خپرېدله، او څه موده وړاندې یعنی په 2013 کال د دې خپرونو دوهم فصل هم پای ته ورسید. د خپرونې وایندوی په خپله عامر خان کوي. اوریدونکو، په دې یو ساعته او اونیزه خپرونه کې په بېلابېلو ټولنیزو ستونزو بحثونه، کیسې او لنډ رپورټونه وړاندې کیږي، لکه له ښځو او ماشومانو سره تاوتریخوالی، پر دوی جنسي تیری، په ټولنه کې ځینې ناوړه رواجونه، اداری فساد، نشئی توکی او گن شمیر نور. په ستیمې ویجیتې خپرونه کې یو لنډه سندره هم اوریدونکو او لیدونکو ته وړاندې کیږي، او هر سندره یو ښه پیغام لري. اوریدونکو، لکه دا سندره چې سندرغاړی پکې وایي چې په یو کار پسې ووځه، بیا وګوره چې کار څنګه نه کیږي، هر ناممکن کار به ممکن کړي، خو پسې ووځه. د ساتیمې ویجیتې خپرونو د 2013 فصل په یوه وروستۍ خپرونه کې عامر خان له ګډونوالو مننه وکړه. وی ویل چې ستونزې هم موږ پیدا کړي، او همدا موږ یو چې له منځه هم باید یوسو.
میرا یہ ماننا ہے کہ یہ سارے مدے جو میں نے اٹھائے ہیں وہ هم سب کې مزه
پدې عقیده يم چې دا څومره ستونزې چې ما په ځان منلې دي، دا ټول زموږ ستاسو خپل مشکلات دي. د پیدا کېدو سبب هم موږ یو، او همدا موږ باید د حل لار هم ورته پیدا کړو، ځکه موږ ټول غواړو چې یو سالم ټول نه ولرو. خو دا هر څه هل ممکن دي چې ټول په ګډه سره کار وکړو.
اوریدونکو، په یاد خبرونه کې ځینې هغه کسان هم خلکو ته ورپېژندل کیږي، او ژوند ته لنډه کتنه کیږي چې نورو ته خیر رسیدلی وي. د تیر کلنی فصل په وروستۍ خبرونه کې هغه ځوان خلکو ته ورپېژنده چې په خپل کلی کې د هندوانو د ذاتونو ترمنځ توپیر له منځه وړی و. د یوې داسې مېرمنې ژوند ته یې کتنه کړې وه چې د جنسي تیری ښکار شوې هغه نجونې چې له کورونو شړل شوې وې په ځان راټولې کړې وې، او مختلفې حرفې ورزده کولې. د یوې سپین سرې همت او حوصله یې خلکو ته وروښوده چې خاوند یې د ډېرې غریبۍ له کبله د روغتونونو مصارف نشول ورکولی او مړ شو. خو دې په ښار کې سابه خرڅول، خپل زوی وروزه، زوی ډاکټر شو چې فارغ شو، په یوه وړه کوټه کې یو وړوکی روغتون جوړ کړ، د خلکو وړیا درملنه پیل کړه چې اوس هغه وړه کوټه په یوه لوی روغتون بدله شوې. د یوې معلولې مېرمنې کیسه یې هم راخیستې وه چې له خپل ژونده زړه تورې وه او غوښتل یې ځان وژني، خو له فکر وروسته یې پرېکړه وکړه چې د نورو لپاره باید ژوند کول زده کړي. دغه میرمن نسیمه نومیږي، وای
کی خپل لیے جینے کی جب امید نہیں ہوتی،
کله چې یو څوک نه غوړي نور ژوندۍ ووسی او ځان ته مارک غوړي، نو هغه ته وایم چې دغه چا لپاره ژوند کول زده کړه چې ترته په بد حالت کې ژوند کوي.
انکه لیے جینا سیک جاو.
باہل پیارے سجن سکھارے سنو میری میا کچھ نہیں.
اوریدونکو، په افغانستان کې زموږ زیاتره خلک د خپل لور خور پر سر لوړ ولور راخلي، خو په هندوستان کې بیا د انجلۍ کورنۍ مجبوره ده چې له خپل لور خور سره جهیز یعنی ډیر مال او دولت هم د هلک کورنۍ ته ورکړي. د ستیمې ویجیتې د تیر کال یو خپرونه د دې ستونزې د له منځه وړلو په مقصد جوړه شوې وه. دا خپرونه په یوه لنډه سندره پای ته ورسېده، خو په دغه سندره کې یوازې د یوې هندي پیغلې نه، بلکې زموږ د ډیرو افغانو پیغلو د زړه خبرې هم شته. دا سندره مو د تاسې لپاره ژباړلې ده.
بول پیارے سجن سکھارے سنو میری میا کچھ نہیں میں کسی کے سر کا نہ مجھ دھار میں
گرانا پلارا زما محبوبہ زما ملگریا واو رئیز ما مرکی زد چا پر سر بوچ یا بار نیم نه هم پا دریاب کی و رئیسار کختیم زبل زان پارو جور کرم او ده چپو مقابله با وکرم ای زب پیسو نشم خرچی دلی ما هیچ کل هم چوک پا پیسو نشی خرچه ولی
کل بابا کی انگلی کو تھامی چلی تھی کل بابا کی لاتھی بھی بن جاؤں گی
پرون می پلار لگوتینی ولی بو او زه پسی روانه وم سبا تا بده همده پلار دلاس امسا هم زیم هیز ماموری زه خود تا ده کور یا وره مرغه کهیم دانه برا طولوم او بیر تا بخپل کور ترا گرزم ده چا چه فطرت و گیوی او چا تا چه زه تر مال او دولت مهمه نوم دست هیچ ده جوند ملگری تا ضرورت نلرم واو را ای همدا تا تا ده نویه لو وقت دی چه باید نو وایم همدا سی یواز روان خیم لبخت می رازیم زپا پیسو نشم خرچی دلی ما هیچ کل هم چوک پا پیسو نشی خرچه ولی
ایز ساجن که مجقا ضرورت نهی نا کهنه که سن لو نهورت یهی اگلی چلونگی چھوڑے نہیں تو رسموں پہ دولت یہ کا ہے باہے
کل چیز موک دے زر تارونا سر نخلی دلی ندی نو دے مال دولت لپارا دے دغو رسمون و رواجون و خکار ولی شو خپلوی خود خلکو ترمنز دے مینی پا مقصد رمنز دکی گی نو پا داسی خپلویو که موک ولی دے نورو حرس وزغمو ولی آیا لواده و روست نور جوند نشته؟ یوازه همدا واده دی چه دغس معاملی باید پروشی؟ نه نه، داس هم سفر او ده جوند ملگره ازمانه دی بکار بس ده نویلو همدا علت او همدا وقت دی چه باید نه ووایم زبا لکه ده سهار غوندی غوریگم خیر که دش بی غوندی لخاموشه یو دکیم نو پیسی چشیدی چه زبری خرسشم ما هیچ کل هم چوک پا پیسو نشی خرچه ولی
اوست درو خوشو حکایتونو داوریدو بلنه درکو چی لینا شریفی الولی
زان باور دو کسا ده سین پا غاره ناست و جالو نور سره و کبان یه نیول دا یو چې بلوی کبونی د خوشحالی چیغه به تر خولی ووته، خو د هغه بل په جال کې بچی لوی کبی سار شو، سمدستی به سین ته خطا کړ. ملګری پوښتنه ورنه وکړه، لوی کبان خلا خدی ولی سین ته خطا کوي؟ د ورته وویل، په کور کې می دیګای وړه کیدی. یو هوښیار سړی چې دا کیسه واورېده وی ویل، په ژوند کې کله کله لوی چانسونه په ګوتو راشي، خو چې په ځان باور نه لرو د هغه ساده کب نیون کې غونډې مخ ځنی واړه وو. د تولستوی ځواب: سی وای چې مشهور لیکوال لیو تولستوی یو ورځ په لار کې په صحوه د چاپ په خپخه کې خوده، او هغه ورته کنځلې پیل کړي. تر ډیرو پوری کنځلې ورته وکړي، او چې کله ستړی او غلی شو، تولستوی د احترام لپاره خپل خولۍ له سره راوچته کړه، بخنه ورنه وغوښته، او په پای کې ورته وویل: زه تولستوی یم. کنځل مار وشرمید، وی ویل: کاشکې مو ځان اول را پیژندلای وای. تولستوی ورته وویل: ته د ځان پر پیژندلو دومره بوخت وې چې ما ته نوبت نه را رسیده. کلال او هنرمند: هغه خپل ځینې ګلدانونه په ښکلیو انځورونو ښکلي کړي وو، او ځینې نورې همداسې ساده او بې نقش و نگاره خرڅول. یوې ښځې د دواړو ډولونو بیه وپوښتله. ګلدان خرڅوونکي ورته وویل: په بیه کې فرق نشته. دې په حیرانۍ ورته وویل: دا نو څنګه کیدای شي چې ښکلي او ساده په یوه بیه پلوري؟ د ځواب ورکړ: زه هم کلال یم او هم هنرمند. د کلالۍ بیه مې اخلم، خو ښکلا بیه نه لري.
د نولسمې پیړۍ مشهور مفکر کارل مارکس ویلي و چې د دنیا په باره کې توضیح ورکول نه، بلکې د دنیا بدلول اصلي کار دی. د ده مفکورو په شلمه پیړۍ کې په رښتیا دنیا بدله کړه. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې اونۍ په خپرونه کې استاد منلی د کارل مارکس ژوند، آثارو او افکارو ته کتنه کوي.
د شلمې پیړۍ د اقتصاد او سیاست بهیر ته چې چا تر بل هر چا ډیر زیات شکل ورکړی دی، هغه کارل مارکس دی. کارل مارکس یو آلمانی فیلسوف دی، ژورنالیست دی، اقتصاد پوه دی، چې په 1800 زیږدیز کال کې په آلمان کې زیږیدلی دی.
استاد منلی تاریخ پوه هم ورته ویلی شو کنه؟
تاریخ پوه هم ورته ویلی شو. دی په یوه یهودی مذهبي کورنۍ کې زیږیدلی دی. د ده نیکونه او کورنۍ مشران اکثر د یهودي مذهب ملایان تیر شوي دي. خو د ده پلار مدني زده کړې وکړې، مذهبي زده کړې ونه کړلې، او تر ډېره حده په بزنس کې مصروف و. مور یې هم د یوې یهودي کورنۍ ده چې هغه هم په تجارتي فعالیتونو کې مصروفه وه، او اوس چې د فیلیپس په نامه باندې الکترونیک سامانونه په بازار کې تاسې وینئ، د دې بنسټ ایښودونکي د مارکس د مور ترو. د دوی کورنۍ نسبتا مرفع کورنۍ وه، منځنۍ طبقه کورنۍ وه، او مارکس هم طبعا وکړ شول چې د دغو شرایطو په استفاده سره زده کړې وکړي. په 1850 کال کې د بن پوهنتون ته لاړه، هلته یې حقوق ولوستل. په همدغه وخت کې د عسکري خدمت نه معاف شو، ځکه چې صحت یې خراب و، نمرې ډېرې ښې نه وې. د ډېر زیات په سیاست باندې مشغول و، په فلسفه باندې ډېر کار کاوه، او ملګري درلودل. نو بلاخره یې پلار د بن برلین ته تبدیل
کړه.
د مسلې په دوران کې په 1856 کال کې په برلین کې د هیګل له نظریاتو سره آشنا شو، او په هغې سره یې علاقه ونیوله. هیګل هم یو آلماني فیلسوف دی چې په 1800 کې زیږیدلی او په 1913 کې مړ شوی دی.
ان دا هغه وخت چې هیګل مړ دی. نو
دا هیګل مړ دی، او هیګل مړ دی، مګر دا هیګل د مرګ نه ډیر وخت نه کیږي، او د هیګل نظریات په ټوله اروپا کې تر بحث لاندې دي. د هیګل نظریات شدی په خوانی علوم کې متضاد شان متضاد ګڼل کېدل،
مثلا یعنی سره یو ځای کېدل مطلب دا دی
لا یتناهی او متناهی نه سره یو ځای کېدل، دا دوه شان سره بیخي بیل وو، یا مثلا خاص عوام نه سره یو ځای کېدل او بیل بیل مطالعه کېدل. هیګل دې نتیجې ته ورسید چې کچیر موږ غواړو چې په دقیق ډول باندې کار وکړو، نو دغه مفاهیم چې موږ ته متضاد ښکاري دا متضاد نه دي، دا په حقیقت کې یو حالت دی چې په بل حالت اوړي، چې دا د دینا مارکس ډیالکتیک مسله زده کړله. هیګل داسې وایي چې ټول شیان واقعیتونه دي چې په خپله د تعالی خواته ځي، یعنی یو شی محدود دی لویږي پراخیږي دلایتنهی خواته ځي، یو شی خاص دی مگر کله چې دغه خاص شی ډیر شي هغه په عام شي بدلیږي. طبیعت موږ ته محدودیتونه راکوي، مگر کچیر موږ طبیعت سم وکړو او تنه لازم استفاده وکړو موږ ته ازادي راکوي، یعنی هغه څه چې موږ په طبیعت کې محدود کړی وو برس په دغه طبیعت ته چې موږ به د امکان راکوي چې موږ آزاد ووسو او هر خواته لاړ شو.
استاد منلی د دې هیګل د دغه نظریې خلاصه داسې رئیسلی سو چې دی وایي چې دا متضاد شیان له یو بل سره تعامل کوي، له یو بل سره غاړه غړی کیږي، او د دغه تعامل په نتیجه کې یو ډول تکامل شته، یعنی تاریخ ته د یو مخبره حالت په سترګه ګوري. دغه یو څه ویلی سو
د تعامل خبره هغه نه کوي، هغه د خبره کوي چې دا تړلی دي سره، یعنی په هغه پرمختللی حالت چې مونږ وایو که هغه ازادي ده، که هغه مثلا لایتناهی ده، که هغه نظم ده، که هغه کوم شی چې موږ پر مختلفه ګڼو، هغه د هغه بل متضاد شکل چې په مونږ ورسته پاتې ګڼو دغه د تعالی او بڼه ده، د لوړوالي او بڼه ده، یعنی یو په بل بدلیږي او دا سره تړلې دي، بلې درې سره ممکن نه دي. مونږ نشو کولای چې لایتناهی تصور پرته د متناهی د تصور نه وکړو، مونږ نشو کولای چې د ازادي تصور پرته د قید د تصور نه وکړو. نو دغه د هیګل د فلسفه هغه اساسي ټکی دی. مارکس د هیګل د فلسفه سره د ځوانو هیګلستانو په ټولنه کې ګډون کوي او په دې باندې بحثونه کوي او د ژوند یو برخه مصرفوي. په 1910 کال کې چې دی نو د 19 کالو دی خپل لومړی ناول لیکي. دا ناول هم یو ډول فلسفي ناول دی چې هم دغه د هیګل د فلسفه په اساس باندې لیکل شوی دی او په یو طنزي شکل لیکل شوی دی. د همداراز د مینې شعرونه لیکي او یو ډرامه هم لیکي. دغه کتابونه د د په ژوند نه چاپیږي او وروسته بیا په د د ناول مثلا کوم یو شمیر پانی د منځ ته لیدي هغه چې پاتې شوی دی هغه په 1950 کال کې، ان تقریبا یو پیړی وروسته د د مرګ نه خبره شوی دی. په 1947 کال کې د خپل د ډاکټری یا د پی ایچ ډی تیزس لیکي. دغه تیزس موضوع د دیموکریت او د اپیکور د فلسفو ترمنځ تفاوت او مقایسه.
نو د ډاکټرا په فلسفه کې اخلي،
د ډاکټرا په فلسفه
کې کوم اول چې پانتو د تللی حقوق لوستل،
حقوق لوستل بیا د ډاکټرا په فلسفه مسایل کې اخلي. د نشي کولای چې پونتون کې د استاد پیسې مقرره شي د اکاډمیک پرمختګ لپاره غټ معنی داد چې په دغه وخت کې د آلمان حکومت د ځوانو هیګلستانو سره مخالفت لري او نه غواړي چې ځوان هیګلستان په پونتون کې د استادۍ درجه ته ورسیږي، د ژورنالیزم ته مخه کوي، مقالې لیکي په خپل په آلمان کې، بیا په پاریس ته ځي، په پاریس کې هم د آلماني چپیانو سره همکار دی، فعالیت ورسره کوي، سیاسي فعالیت کوي.
د چې د پاریس ته ځي ولې د جرمني خارجي شي د دې په خپل خوښه شي چې څو فشار هم ده،
د باندې فشار دی د جرمني حکومت ته خوانه په باندې فشار کې دی، د ځوانو انګلستانو غړی دی او کله چې د مقالې لیکل په جرمني کې نو د مقالې به سانسور ډېر شدید کتلې او په اسانه ورته د خبرېدو اجازه نه ورکوله. نو کله چې په باندې صحتنګي د پاریس ته په پاریس کې د فرانسې د سیاسيونو سره د انقلابيونو سره او د فلسفي فکر خاوندانو سره هم په تماس کې پاتې کیږي. هغه ډلې چې د آلمان نه تختیدل دي په فرانسې کې فعالیت کوي، چپی فعالیتونه په اصطلاح د هغوی سره هم دي.
او استاد منلی د هیګل په فلسفه کې چپی نظریات نشته، لیکن دلته تاسو د چپی فعالیت خبره کوي، نو دای وس ویلی سوسی دی داس یو هګلس دی چې وار په وار سیاست او هغه هم چپی سیاست لدی فلسفي سره یو ځای کوي. دغه یو مرحله دی چې ژوند
چپی سیاست هم باید سړی لږ په دقت ورته وګوري، ځکه چې د دغه وخت په اصطلاح باندې رادیکال گروپونو سره په تماس کې دی، مګر پاین زمان کې د یوې مذهبي ډلې غړی دی. داسې یوه ډله چې هغوی د ځوانو عدالت غوښتونکو ډلې په نامه باندې یادیږي. دغه ډله وایي چې ټول انسانان سره برابر دي او غواړي چې په ځمکه باندې داسې یو نظام راشي چې هغه الهي احکام په دقیق ډول باندې تطبیق کړی شي او د انسانانو ترمنځ مساوات تامین کړی شي. نو یو مذهبي حرکت دی، خو رادیکال او داسې بنیادګرا اړخ لري. په پاریس کې د انګلس سره ګوري او د انګلس د لارې د انګلستان د اقتصادي شرایطو سره آشنا کیږي. انګلس مې یو فیلسوف دی، هغه خپله د دکتورا موضوع په انګلستان کې د کارګرانو په وضعیت باندې لیکلې ده او د هغوی نقش د انقلابونو په تاریخ کې څېړلې ده. دغه ملګرتیا د دوی بیا تر مرګه پورې دوام کوي. په 1945 کال کې چې د فلسفي فکر باندې لیکنې کوي او څېړنې کوي، ځینو محدودیتونو ته رسیږي، ځینو بندو لارو ته رسیږي چې د اړباسي چې په سیاسي اقتصاد باندې کار وکړي. د ادم سمیت او د ډیوډ ریکاردو او د دوی کیوریګان لوري او پاغي باندې انتقادي نظر کوي.
استاد مهلا تول چې دی په سیاسي اقتصاد باندې کار کوي، آیا د سیاسي اقتصاد پیسې کې داسې څه ویلی سو چې دا سلم چې د سیاست اثر په اقتصاد باندې او په اقتصادي ژوند باندې چیري او د اقتصاد اثر په سیاسي فیصلو او د سیاست په ژوند باندې چیري، یعنی دغه رابطه مطالعه کوي؟ دغه سلم
دی چې د سیاسي اقتصاد معنا لکه څنګه چې تاسو ویل، سیاست په اقتصاد باندې کوم غرض لري او اقتصاد په سیاست باندې کوم غرض لري، د دوی ترمنځ هغه اورګانیک ارتباط چي دی هغه مطالعه کوي. په دې کې دوه ستر مفکرین چې ادم سمیت دی چې هغه تقریبا د کپیټالیزم اساسات تشریح کوي، او بل بیا ډیوډ ریکاردو دی چې هغه د اقتصاد یو بل اړخ ته ګوري او تر ډیره حده د دولت او د اقتصاد نقش باندې کار کوي. د همدغه راز د فرانسې په تاریخ باندې څېړنې کوي، ژوند په سیاسي او ژورنالیستیکي فعالیتونو باندې څرخیږي.
د کارل مارکس په باره کې نوري خبرې بلونه یاوري. اوس اجازه غواړو په عزت ووسی.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.